السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دادا شا ملگری ملتنا زما فو نظر که ویست
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی راژیو ده
زما نظر دادا چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدله شوې وه. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې وه، د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو او مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او بریتانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 1 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کلو وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي، د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کول شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 0 1 0 4 0 5 0 1. زمونګه بل شمیره ده 00 2 0 2 0 1 0 4 0 6 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ موږ ته زنګ وکړي او موږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته ښه راغلی.
ډېره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دغه راډیو اوري هغوی ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستئ. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې که اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مه په اړه یو څه معلومات ورکړئ. د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوئ؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یوه داسې پیښه وه چې د امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان لخوا چې د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي وه، امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، دو نفر یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه دغو تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاری بیا وتښتولې. دوه تیاری هغه بیا په نیویارک لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول له هغو سره یې تیاری وجنګولې. البته په یوه داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولې. د دغو د تلفاتو په حقله باندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي، مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې د دغو تلفات 2900 واو یا چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي، او دغه ټول عادي شاریان ول یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادمي ورکړ یا انتحاري حملې وي، تروریستي حملې، او یوه تیاری په پنټاګون کې هغه ته هم منفجر کړی ول. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغه ته ولاړ شي، واشنگتن ڈی سی ته ولاړ شي، او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي. ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې را وپرځول شوه او هغې ته یې سقوط وکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي، دغسې میډیا ډلهیزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نم چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیخه د بشری او انساني اړخ تاسو څنګه ارزوي؟ په دې کې دغه وجل شوی کسان ټول ملکی کسان ول، نه پکې سیاسي و، نه پکې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی او عادي خلک ول، نو دا یو بشری ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دقیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید ووایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوسته و، په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي، هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې په کې مړه شوي دي یا مثلا وروسته لیغه نه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو، هغه ویلي و چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم، او داسې هم ویلي و چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي، او بیا وروسته لیغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دغې حادثې په هکله داسې ویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی ده په نوم د لوی درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې دی، او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، هلته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو یا په پنټاګون کې هغه څوک چې ول، همدارنګه بیا دغه شنو په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول دا خو څلور تیاری ولی په دغه څلور تیارو کې تجارتي تیاری ولی او مسافر وون کې تیاری بلل کېدلې په دغه کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل دا یو تروریستي پیشه وله ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه.
ګران صاحب دې موضوع ته به راسو د معلوماتونه مننه. دې موضوع ته به بیرته راوګرځو. په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی، هغه به راواخلو، د هغې پوښتنه یا د هغې نظر به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راوګرځو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځینم تماس نیولی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما ننګرا ولایت سره اړیکه نیولې ده او ګران صاحب تاسو د محترم اوریدونکو دغون سلام وایم.
موضوع مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د سپتمبر 11 دغه پیښې په اړه که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ، تاسو چیرته وایي، کومه خاطره د دې ورځې لرئ، او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ، ګران صاحب په خبرونه کې شته، هغه به ځواب درکړي.
یار خاطره امریکا کې چې دا پیښه وشله، کنه خاطره خو ولاته خاطره ده چې امریکا کې شوې ده، موږ هم لته افغانستان کې هغه ورته زړی ورکوټ او دا پیښه چې وشله، او دې پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړل لکه چې کوم افغانان هم پکې شهید شوي. او بل میږي چې پوره معلومات تین لرم نو مال دې دغې نه
مننه. مننه، بس تاسو کولای شئ خبرونه واوري، ګران صاحب بم تاسو ته معلومات ترکی دي، خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم شته. ډیره مننه له تماس نمو. موږ سره یو بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی، هغه بم راواخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، کوم ځینم تماس نیولای؟ زما غوري سلامونه. فکر کوم زمونږ اوریدونکو تخنیکی ستونزه را مخته شو او د غیاړی کا پرې شو. بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو باز مونږ غاوري، د دې پیښې په اړه ډيري افغانان معلومات نه لري. دا خدای چې دغه موضوع مونږ پلمه ونیول او په همدې موضوع مونږ وغږیږو په دې خبرونه کې، او دوی به معلومات هم ترلاسه کړي. ګران صاحب راځو هغه وخت چې هلته په افغانستان کې په دې وخت کې په د 2020 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاوره کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره و د طالبانو، تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوښ څومره لاس په دې پیښه کې؟
زما د معلوماتو له مخې اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سینای 11 یادیږي او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1989 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 د اګست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشرک ول، دغه هم ډیر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې هم دغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش چې نومیدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تشتولی ول، او په نیویارک کې همدغه سي په پنټاګون کې یې حمله وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ، او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره وکوله چې په دغه کې دی القاعده سازمان ملوث او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خو وی خو سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه، چې دا حمله اوس د دوی میډیا یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوي، ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب، دې موضوع ته بهتر راګرځو، په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه. یو اوریدونکی را سره دی په دې ټلیفون په لیکه غبر واخلو بیا به تا ته وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
بل ولایت شمول زو ولسوالۍ تاسو باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب، تاسو کومه پوښتنه لرئ ل قدرمن میلمانه او یا کوم نظر لرئ او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11مه چیرته وای سمو کول او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لرئ کرا سره شریک کړئ؟
مننه. خیر سه خو اول وخت تاسو بیا سو میلمانه سلامونه نیکې وای. اصل سلام است هغه څنګه موږ د لری په افغانستان کې وو دا د سپتمبر دی ولسمې پیښه وسته بیا امیر المؤمنین بل محمد مر مجاهد خو څنګه خیلان ورته خیلای د شهادت قبول کړي چې موږ سامه لمر سره په افغانستان کې موږ د لری په افغانستان کې مخمیه ته راکوو شریر مکمل د لری سره کوو. نو بیا و دې یو د بمبارونو شروع کړه، باندې بمباري شروع کړه په غندې را کوڅو، نو د خدیر به ګنا انسانان په شهادت ورسېدو. نو خو دې وسامه چې وای هغه هغه وای په پاکستان کې په پرتابات کې به شهادت ورسوي. نو په هغه ټیم کې دا د بشر مکوت چیرې و چې د بشر نه لري نن وایي. نو اوس د سیمې علما وایي چې دا ډېر بشري ناورین وایي. نو دغه بشري ناورین باندې افغانان په قاتل رسول بمباري په کول یې په هغه ټیم کې دا مسلمان او افغانان راستره چې نه اړوېدو وایي. د تروزر امریکایان مناره اړو دې تلکیږي او دلته پلکاو انسانانه په شهادت ورته ورته پلکاو وړاندې کړو، پلکاو ماجر خو پلکاو در په در خو د دغه غم سره چې نه خورت نن دا تروزر نوم یادیږي او د پلکاو افغانان نوم نه یادیږي. نو د ملانه سمې دا پښتنه د څرګنده باندې ته ولي او دغه نه کوي راپور نه جوړوي په نظر نه پر کوي چې افغانان څونه شي دا افغانان څونه در په در خو او بیا خدای او سما او په دغه کې تک شهید په پاکستان کې په پاکستان باندې د څه دی یو اقدام نه کوي. نو دا خو خانه کمزورې یو واد وباله.
مو سره یو بل اوریدونکو هم د دغه نظر بم را واخلو. سلامونه، خپل نوم را ته وویل کوم زینه مواډی کني ولده.
وعلیکم السلام خورجانې، سلام تاسو ته ملمت اوریدونکو ته نبی الله زبلې د زبل لارغنداب نه له تاسو سره په لومړي ځل خبرونه کې راغلی يم.
خره غلاست زابلای سپ تاسو د سپتمبر په 11مه کاڅه ویل لري په دې خبرونه کې مایکروفون تاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړي. فکر کوم اړیکه قطع شوله، خو خیر اوریدونکو به بیا هم را واخلو. ورزو خپل قدرمن مېلمته ګران صاحب ته. ګران صاحب، مونږه مخکې دا خبره وکړه چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړه، نو دغه درویش کال وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هیوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه. د دې تر شا یې رښتیا خبره هم دا و چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي، هغوی پیدا کړي او نور خبرې هم وې ده پر دې ترشه.
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي. او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کې کومه پیښه رامنځته شوه، دغه غړي چې دا 19 نفره یادیږي عرب ول او دا د القاعده په سازمان پورې تړلي ول، او بیا دغه پیشه هم یو غیر انساني پیشه وه. هغه تشاوڅوک ووژل شول، هغه هم عادي شاریان و، او داسې تراګره پیشه یا ترولیستي پیشه باید رامنځته شوې نه وای. دغه هم د غندنو ور ده. او بل هغه څه چې په افغانستان کې په دغه دوو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بے گناہ انسانان او په جرګو باندې، په ودونو باندې، په نورو ځایو باندې بمباری وکولې یا بے گناہ خلک وژل شوي دي، هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کیږي. دغه بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې په 2001 کال کې اسامه بن لادن په داخل د افغانستان کې وو، امریکا هغه متهم وګڼه د القاعده سازمان، او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې ملا محمد عمر یې په راس کې وو، هغه په قندار کې وو، او دغه ملا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یوه رساله کې لیکلي دي چې د ګوانتانامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی، دا موږ ته وسپاري، خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته، او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حملې وکولې، چې دغه حمله هم متاسفانه دغسې ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې، چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډېره مهمه سیمه ده، او دغه منځنۍ آسیا چې په هغه کې افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا، دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یوه جغرافیه ده. په دغه کې ګوري یو سل کاله په مخکې یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي وو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي، او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچایی کوي یا حاکمیت بلري. دا ډېره ملزه که هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه، یا لږه نه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې، دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو تر منځ پیل شوه، او وروسته لږه نه د ګریډ کې لوبه شروع شوه، دغه د دور لپاره وه چې مثلا انګریزانو غوښتل چې مخ په شمال باندې د فارورډ پالیسي په چوکاټ کې راشي، او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تزاري روسیې چې هغه په جنوب باندې راشي او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریټ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله، او بیا وروسته لږه افغانستان متاسفانه خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیج یا مرګله پورې، دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي، او افغانستان تر اوسه پوری دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم په رسمیت باندې نه ده
پیژندلې. ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې، چې دلته دغه یو بل زاویه دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یوه لنډۍ ده، وایي دا خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم، اوس اسامه یې باید ورکړی وای. او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه، زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو، دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغېزې څه وې په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و، قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو، د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب، که زما غږ اورې، خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایې، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډېر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډېر مننه کوم له میلمه نه. مې لنډه پوښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کې مې نظرونه کې، ګران صاحب، آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له یولسمې تر نن یعنی درویش کاله مخکې بیا تر درې کاله مخکې پورې شي تر څو امریکایان له افغانستان بهر وځي. تر هغې ورځې پورې دا شل کاله چې دلته پاتې شوي وو آیا افغانانو ډېر تلفات ولیدو ځاني مالي تلفات که امریکې؟ او بل خپل نظر هم داسې در کوم چې خوري هغه وخت خو زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی وم، ډېر وړکی ماشوم وم، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېدی د دې ورځې هغه ترخی نه فکر څه ووایم، ترخی ووایم، خوږې ووایم، څنګه خاطرې ووایم، هغه ورځې بحث به مو اورېدی. نو په ټوله کې به د سپینږیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حده زیات تلفات امریکی ولیدو خو تر څنګ افغان اولس هم زیات شمیر، یعنی کومې وینې چې تقریبا شل درویش کاله تقریبا سندونه د وینو وبهېدو په افغانستان کې د همهغې ورځې نه راپدې خوا هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې تو سوې او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه و چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زموږ ګران میرمن ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو د هغې نه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولي دي، د هغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مویب لا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا شل کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر بل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته بحث را وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته، او ډیر خوښیو چې داسې د ازادي راډیو کا تلویزیون د آشنا تلویزیون دی کا ازادي راډیو دا ډیر وخت خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې دردمن دي. د دسمبر پیښه خو به داسې یاد کو چې دا یو لوی ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو، تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې شل کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه باسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د شل کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه شل کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماوینه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به وویل چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه هغه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول او هغه وینې چې شل کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله، زمان مرتضی د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاڑی کې چې بیډفورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک گاڑی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار چولې وو او د شپې 12 بجې وي د ورځې خو مونږ خبر نه وو مونږ د لاور په خار کې په لوډینګ کې مصروف وو د شپې 12 بجې وي چې د اوکاړي په نامه یو منطقه ده د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګڑھ په ډیری غازی خان باندې به مونږ دا غلط لو کویټې ته نو ودرېدو اول ته مونږ ډرایور بدلو نو زما ډیوټي پوره شوې او بل ډرایور مې ډیوټې ته راځي ګو چې هغه هوټل کې چې ودرېدو مونږ پکې چیس کړي تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي نو خلق سکرین تلویزیون ته ولاړو نو زه ورغلم مال څه مسله ده څه خبره ده دا زما هم دغه پیدا شو هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل ده پښتنو او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې او دغه شان دی دا ټي وي باندې دا حالات لیدل نو بس یو لس دولس منټه کېناستو بعد دغه نه بیا مونږ خپل سفر ته دوام ورکړه سبا ماښام چې بیا کوټې ته نه رسېده یو سل یو نیم سل کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټي وي باندې دغه شو نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و ممکن دا برید القاعدې کړی و ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یولسم د سپتمبر راشي نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي
زمونږ اوریدونکي ویل چې خپلې خاطرې د سپتمبر د یولسمې په تړاو سره شریکې کړې وې اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده ګر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل دا واقعا هم د ډېرې اندېښنې وړ دي او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده یا د 9/11 حادثه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوي ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي په دغه جګړو کې افغانان تلف کیږي او افغانان متاسفانه هغه سي ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بیرحمۍ سره اول په دې سره چې دغه طالبان رامنځته شوي دي دغه هم دغه پروژه ولا چې د اونوکال د پروژې لپاره یا د اونوکال هغه د لیکه یا نلیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي د افغانستان په د قندار خواته د کوټي خواته بیا ملتان ته بیا ډیلی ته برسېدله او دا نلیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا دې لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو طالب په پروژه هم دې لپاره رامنځته و بیا په دغه ډول شیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغه طالبانو شي وس واکمن دي دوی ولې په دغه افغانستان کې شهید یو خواغه د بیګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي چې هغه کپو جرګو کې را غونډ ول یا په ودونو کې یا په نورو ځایونو کې په بازارونو کې خو دغه سي تلفات خو همدغه اوسنی حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغه هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حمله اول خو دغه د سراج الدین حقانی خبرې ما خپل اوریدلې دي، هغه وویل چې وایي ما 1500 همدغه ماشومان دغه مې وایي چې لاس تیر کړي دي او دغه استشهادتکه د انتحاري حملو لپاره مې وایي تربیه کړي ول، یعنی دغه ته دوی هغه ورکوه. دوی به په جوماتونو کې په بازارونو کې په بغیر له دې چې مثلا نظامي مرکزونه یا نظامي پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته یا بېګنا خلکو ته، ښځینو ته، ماشومانو ته،
ګران صاحب په همدې تړاو یوه پوښتنه هم دلته تاسو نه پوښتنه کوم په ډېرې بخښنې سره. د کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعدې او ترهګریز ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعدې شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستله، او که ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو دوی ولې ځانونه غلي نیولي وو او تر اوسه پورې دغه پړنه منی په ځان باندې؟
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو د خپل سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد ته، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي نشین سوي دي. بیا خو په کار دا ولا شي پاغه وخت کې وسیه او عرب دی خو د القاعده مشر ده امریکای غواړي، او هغه ملوث و دی نیویارک په پیشه کې یا په همدغه 9/11 په حادثه کې، دغه به که وسپارلی وای خدا به افغانستان له دغسې ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وایه. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل. زه په خپله په پاکستان کې ډیپلوماټ وم په 1978 نوي اتیا لسیزه کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورسولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره یې ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتښتید، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامي اکاډمۍ ده چې دا ما خپله لیدلې ده، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې، او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې دی امریکا د وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنې دغه هغه څوک دي چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیجیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په $1,000,000,000 سرمایه ګذاري کړې ده، همدا اوس د واخان په کوریدور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریدور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما هغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ګورنر فیصل کندی بولی دغه انټرویو واورېده، هغه هم دغه سې د فیض حمید په چیر باندې سې د کابل په سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف یې درلود بیا یې سره جوړ کړله او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانټاسټیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویل چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چتیال له لارې داسې تاجکستان ته لار وغزو دا مهم اهداف تي
ګران صاحب مننه ګران صاحب مننه بیرتم تاسو ته راګرځو دغه د درهګری پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې کلب هم بحث وکړو خو اوس یو اوریدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي هغه به راواخلو او دغې پوښتنه او نظر به راواخلو سلامونه خپل ځان راته معرفي کوي د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده
کندهار ولایت سمي وله د علیکم السلام علیکم ورحمت الله فرستجان تاسو سلامونه وایم ګران صاحب ته وایم ما سلامونه زما زغه رسول ته سلامونه وایم
علیکم سلام مهرباني وکي کوم پوښتنه لری او یا هم نظر لری د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی
مننه یو جان مننه یو پوښتنه د ما صدقه کوم ګران صاحب سره چې دا افغانستان دې لري د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی بالا جلا وخچراله او کدغه زه مجاهدینو په شوې کې امریکایانو سره ورکووله مجاهدینو ته شتنګر ورکووله بیا چې شوريان نجيب سکوت وکي بیا د خلک درلودله بیا د شتنګر امریکایانو رانیول په ویني مېنه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلود په ولایت کې خلک د شتنګر ټولول امریکایانو د شپې درمندان ټولول وړله او دغه خلک ګوره د دې د ښار د مخ په تصور کې و څوک مړ دي څوک ژوند دي څوک په افغانستان کې څوک وتل دي نومان نه اخم د امریکایانو باغش کوی چې ډیر په کروڑو کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل چې دغه عمله و د څلور تیارو سره د پلان کړل او کې وخت نه زاد لودي یو خدغه هم ستنه د ګران صاحب څخه کوم او بل دغه ستنه کوم چې د یو امریکایي په پنځوي کې په کندهار کې یو کور نه نو ته اتل سد یو بشمانه کښنان شي دا کړ دی خو یو قانون لري دا خبر دی خو یو قانون درلو دی ګوره وس عربو کدا کار وکشته ولا کار وکي عربو کدا کار وکي ولس او عوام ممرن امریکا دی خو یو قانون درلو دی خو ګوره څه نه ټو ولي د دنیا وال مړي اشار بول پر افغانستان باندې د کفار اشار وس په کورو وتل نه وتل د خلک ملګری سول خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډانې چې مان مې بینه په افغانستان کې ګرځې دې خو به قانون درلود دې ولدا چې مونږ کول عرب کوو کړ دې ولزم سردا چې مونږ وکړه او چې دا عمله دې په وخت پلان درلود دې ملما ته وامه کړل دا څلور تیرو سردا پلان بساکي دې ملما سم دا پښتنه د خورجان
ډیره مننه ګران صاحب مخکې هم دې پوښتنه ته یو څه جواب ورکړی و دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څو او د پردې تر شا څه خبر وي دا پوښتنه مخکې هم ګران صاحب جواب ورکړی خو بیا هم هغه ته باور شو اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو هغه بر واخلو بیا هم بستر ګرځو
السلام علیکم مې بلا خبر کوم د بلوچستان څخه کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښ شو د دې امریکې د پاره په خپل ډیر به عوامل پیدا کړ تقریبا شل کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکل او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای راورسوي چې نن په افغانستان کې شکستو خاړي اغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې چې والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام زادې خلک خیر دې دې شریف له ستک سیری جوړ خو بس خاطرې نو دا دې چې د اسلام ننګ وو ټول کو په نړۍ ته روشو خاطرې خو دا دې ډېر دې په ژوند کې ډېر دې ډېر مردار کړه ډیر مو تاسو سره چې موږ مر سره وکړو شروع کوفاره سره
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د 16 ستمبر په فکر کې مونږه افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودر دي د چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه هغه دلته نه وو هغه ثابت نه کړل هغه دلته پیدا یې نه کړ هغه په پاکستان کې پیدا کړ افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا د افغانستان شتمني کنګاله کړله افغانستان چې څه قانون نور هر څه درلودو هغه امریکا ځان سره ویوړ خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډیر ضرور چا ورور شي څو چا پلار شي څو دی جنګ کې او چا ماما شي سو هر یو کور په کور درانه درانه غمون ورته پاتې سو بل اخر چې اخر دوه تړون ورته لاسلیک مانا. السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده وس هم ورګرزو. ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو بس مونږه کاوري اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله تاسو مخ کې هم جواب ورکړی خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم را واخلم دا چې د ترهګری پر ضد د مبارزه په افغانستان کې د تیر دوه لسیزو رئیس روانه ول په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ په افغانانو یې اغیز سوالې او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړي.
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خدا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري او دغه شی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی یا په پاکستان کې داعش محمد دی سپاهي صحابه دی او جن نوري ډلې دي لشکري جنگوي دی او دا سی په سلګونو نوري ډلې دي خو هغه خو موجود دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیايي. را به شو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلپات په غول باندې موږ سخت خوشحالي یو او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او جن نورو سي په کورونو ورننوتی دي یا دغه سي زموږ او تاسو خواندو ته یې بي عزتي اړولې ده هغوی شهیدانې کړي دي یا دغه سي سپین ږیري او ماشومان یا په بازارونو کې دغه سي په جنگ جګړو کې تلف شوي دي په هغوی سخت خواشینی یو او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا چې د سټینګر خبره تاسو وکولې زه په هغه وخت کې وم دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل هغه کې ډیر هغه ته ورکړل دی ګلبدین ډلې ته بیا د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار وایي دوی ته ورکړل او یو تیاره دوه تیاری په هغوی باندې هغه کړلې سکوچې ورکړ او بیا هم دغه سټینګر میزایل چې دا ډیره معاصره وسله وه په هغه وخت کې دغه بیا په خپل په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل او دغه د جهاد په حق له باندې ګوریا د پاکستان د دفاع اوسنۍ وزیر په نوم د خواجه آصف هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولا او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه او د افغانستان دغه وخت له دولت او حکومت څخه دا خو وس پاکستانیان هم دغه سي په رسنیو کې ویلې جملې څخه هم دغه د خواجه آصف سي په خوای هم دا خبره کړې و په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و د نواز شریف په وخت کې او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر دا اوس هم د خبره ما د پاکستانی رسنیو څخه لږان سره یادښت کړی او دا خبره په همدغه الفاظو کړی ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو رادیخوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي رقابتونه کوي د دغه سیمې د طبیعي زیرمو دغسې د اقتصادي کوریدورونو او د عشدي نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي. فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوه لسیزې چې په افغانستان کې دا جګړه تیره شوه افغانانو ته هم د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر ښه وویلې. اوس که په آخر کې دا خبرونه راټوله کو او په آخر کې دا راته وایي چې دغه د ناټو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نوروسته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوه لسیزې هلته تیرې کړې، د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول که تاسو دا یاد کړئ چې په دې کې مثبت څه و، افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه، او بیرته دا کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالي کړ بیرته افغانان کوم حالت ته راورسېدل، که دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اورېدونکو ته په داخره کې ووایي مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې فرشته جان چې دلته ګوري، اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 په افغانستان حمله وکړه دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا، ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و د 9/11 په حادثه کې هغه القاعده و اسامه بن لادن و باید هغه له عربو څخه غوښتی وای، او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري دا هغه ډلې راوستلې چې هغه سخت په فساد کې ښکېلې ولې، او هلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه وه یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه دغه سرته ونه رسېده، او بیا مثلا چې په دې باندې وپېدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی، زما په او چین په مخ کې ولاړ دغه سې روس خپل نظام قوت جوړ کړ، نو بیا امریکایانو په 2010 کې همدغه خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي، مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي، او بیا دوی وویلې په 2014 کې همدغه طالب چې دوی ترهګر اعلان کړي ول هغه یې راوستل په دوحه کې قطر، او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت یې وپېژندل. یعنی دا امریکایان خپله وایي، ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې دغسې په نورو رسنیو کې، دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یوه دولت یو مقتدره دولت یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپېژندله، او بیا یې په دغه نوي فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه ورسره لاسلیک کړه همدغه یې بیا راوستل په قدرت کې کېنول. بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست وخوړ، دغه هم زه فکر کوم صحیح نه دی، دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامي چوکاټ کې ډېره پاتې شي، ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان او دغه یې په تلف کېږي او لمنځه ځي، او همدغسې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین ده روسه او ځینې نور هېوادونه دي هغه په مخ باندې ځي، او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
ډېره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ګران صاحب، زمونږ د خبرونې وخت نور یاري نه کوي چې باست ادامه ورکړو. ډیره زیاته مننه چې په خبرونې کې مونږ سره ګډون وکړو، اوریدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل. د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 باس درلو د ګران میلمه په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونې کې میلمه وو. د خبرونې اخري شی به دی، په دې اخري شی به کې باز مونږ د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو. خدای
مالشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است صحت جامع به برتنوي. دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتي مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه. نو دا د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرښې ورځ ده او بل اخره چې د دې لامل چې افغانستان ته هم د دې ورځې ورسته په افغانستان کې د شلکنن امریکایي اشغال خاتمه هم وده نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو په هغه وخت کې خو موږ چې و زه خپله چې ومه کشر ومه نو بعد هغه چې به دغه لسو کالو دوه زره و لسم کال و دوه زره و یولسم کال کې د لسو کالو د یولسو کالو یا تر دولسو کالو پورې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لې سبقان وایې درس به مې ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره بیې موږ ته یا پسکوټ یا بیې چاکلېټ دا شیان بیې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واخله بره به مو ور واچوی چې یا به دوی پیاده راله یا به په ټانګانو کې وه موږ به په ډبرو ویشله دغه زموږ کلی و د خپل کلي ته مو نه پرېښول. نو دغه خاطره ده چې دوی به هم باره ټانګانو ته ډبرې پورته کړې وې چې راله ټانګان مې راته ودرو دوی به هم په ډبرو ویشلو موږ به هم په ډبرو ویشلو. نو لله الحمد امریکا و متحده ایالات ته موږ داسې کش ورکوي چې په 2020 کال کې مو د افغانستان څخه دوی پښې سپکې کړې او ووتل.
السلام علیکم. زه روزي محمد یم د کراچۍ څخه. د سپتمبر 2020 د افغانستان د خلکو لپاره یوه توره ورځ وه. زما په فکر او ذهن سره موږ پرته له کنډوالۍ او له هجرتو او د افغانستان د خلکو له شهیدانو پرته بله کومه خاطره خو موږ نه لرو. بس دغه ژوند و چې د شهیدانو هره ورځ شهیدان کېدل او جنګونه روان و کوم پرمختګ یا مثبت اړخ موږ نه لیدلی پرته له منفي اړخه. نو ډېره مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او خاص کر د ازادۍ راډیو ادارې ته السلام علیکم ورحمت الله وبعد. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې دا یاده کړه چې داسې سپتمبر 2020 ته د دې په اړه په عامو افغانانو کې بدلون راغلو څه اندازه
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کومل ارده را واستما واستما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کومل ارده را واستما دخته کې بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما